د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې یو ساعت خبرونه د ولایت په ولایت د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شېبو کې به زما همکار عصمت څاروان د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي، خو له هغه مخکې دا دی زه احمد تکل د دې ساعت خبري سرویس تاسو ته وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، د افغان حکومت یو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستانی طالبانو او حقانی شبکې یو شمیر قمندانان تیره شپه د بی پیلوټه الوتکو په جلا حملو کې وژل شوي، او تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن راتلونکې اونۍ منځني ختیځ ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه. د افغان حکومت یو پلاوی نن له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې وزارت د سیاسي معین حکمت خلیل کرزی په مشرۍ دا پلاوی به نن او سبا په اسلام آباد کې د تروریزم پر ضد د مبارزې، په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت، د اقتصادي همکاریو پر پراختیا او د ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. سپینه مانی وایي چې ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د هند له صدر اعظم نارندرا مودي سره د افغانستان د جګړې په اړه ټلیفوني خبرې کړي. سپینه مانی په یو خبر پانه کې وایي چې دواړو مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. واشنگټن په دې وروستیو کې د هند ګاونډي او سیمه ییز رقیب پاکستان ته د میلیونونو ډالرو پوځي مرستې ځنډولې او له اسلام آباد څخه غواړي چې په خپله خاوره کې د هغو ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات وکړي چې په افغانستان کې حملې کوي. راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر او د حقانی شبکې درې قمندانان تیره شپه په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټه الوتکو په دوه جلا حملو کې وژل شوي. سیمه ییزو چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګې ته وویل چې د پاکستانی طالبانو د تحریک قمندان خان سعید سجنا او د دې ډلې شپږ نور غړي په پکتیکا ولایت کې وژل شوي دي. همداراز سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په شمالي وزیرستان کې تیره شپه د بی پیلوټه الوتکې په یوه جلا حمله کې د حقانی شبکې درې غړي وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي چې اوه وسلوال مخالفین په فراه ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي دا نښته د فراه ولایت د شیبکو ولسوالۍ په دوزک سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته د وسلوالو له حملې وروسته پیل شوه. بیان زیاتوي چې په دې نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د کورنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې د هیواد په 13 ولایتونو کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. په بیان کې راغلي چې په تیره یوه اونۍ کې د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې د څو مهمو قمندانانو په ګډون له 200 زیات وسلوال وژل شوي، یو 109 تنه ټپیان دي او 12 مشکوک کسان نیول شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن راتلونکې اونۍ منځني ختیځ ته سفر وکړي. ټلرسن په داسې حال کې سیمې ته د تلو پلان لري چې په سوریه کې د تشدد زیاتېدو په سیمه کې کړکېچ زیات کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ریکس ټلرسن به د روانې میاشتې له 11 تر 14 نیټې اردن، ترکیه، مصر او کویت ته سفر وکړي. ښاغلي ټلرسن به په کویت کې د داعش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف په غونډه کې د امریکایي هیئت مشري وکړي او د عراق د بیا رغونې په هغه کنفرانس کې به هم ګډون وکړي چې د سې شنبې په ورځ په پام کې دی. متحده ایالاتو د مالیزیا د حکومت لخوا چین ته د 11 اویغور مسلمانانو د احتمالي سپارلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. رویټرز خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې 11 اویغور مسلمانان چې تیر کال په تایلند کې له 30 نورو کسانو سره له یوه زندانه تښتېدلي وو په مالیزیا کې نیول شوي دي او پیکینګ اوس د مالیزیا له حکومت سره د هغو د استرداد په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه د یوه ایمیل په ځواب کې ولیکل، متحد ایالات له دې کبله ډېره اندېښنه لري چې ښایي دا اویغور وګړي چین ته وسپارل شي. په پیغام کې د چین پر چارواکو غږ شوی چې د بشري حقونو د نړیوالو اصولو له مخې د ټولو هغو کسانو په اړه چې د هیواد ته سپارل کېږي شفاف معلومات ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مالیزیا څخه هم غوښتي دي چې دا خبره یقیني کړي چې دا کسان په جبري ډول چین ته ونه سپاري، ځکه د بند او شکنجې له قوي ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا د حکومت چارې په تیر یوه کال کې د دوهم ځل لپاره د بودیجې پر سر د لانجې له کبله په ټپه درېدلې. د امریکا سنا په خپله غونډه کې چې د کابل د نن سهار تر 9:30 او د واشنگټن په وخت تر 9:30 پورې دوام وکړ، د بودیجې لایحې ته د رایو په ورکولو کې پاتې راغله. ټاکل شوی چې سناتوران نن د واشنگټن په وخت سهار بیا غونډه وکړي. د سنا غړو هیله څرګنده کړې ده چې دا ستونزه به یوازې د 2 ساعتونو په ترڅ کې حل شي. د بودیجې لایحې ته که نن په سنا کې مثبتې رایې هم ورکړل شي، د ولسمشر له توشي مخکې باید د کانګرس د استازو جرګې لخوا تصویب شي. د امریکا د حکومت مالی چارې د جنوري په 19 وروسته له هغه په ټپه ودرېدې چې سپینه ماڼۍ او کانګرس د مالی لګښتونو د لایحې په اړه په موافقه کې پاتې راغلل. په تیرو 15 کلونو کې دا 5م ځل دی چې د امریکا د حکومت او د سنا ترمنځ د بودیجې پر سر د لانجې له کبله حکومتي چارې په ټپه درېږي. او ټاکل شوی چې د ژمني اولمپیک 23 لوبې نن د جنوبي کوریا په پیونګچانګ ښار کې پیل شي. دا مراسم نن د کابل په وخت د ماسپښین په 3:30 پیلېږي. د مراسمو له پیلېدو 2 ساعته مخکې یوې نړیوالې سپورتي محکمې په دې لوبو کې د ګډون لپاره د هغو 45 روسي لوبغاړو اپیل رد کړ چې پر ګډون یې ممنوعیت لګول شوی. د سپورتي قضیو د محکمې CAS لخوا دا پریکړه په داسې حال کې اعلانېږي چې روسي لوبغاړي د ډوپنګ یا مصنوعي انرژۍ د کارولو په تور په نړیوالو لوبو کې له ګډون څخه منع شوي دي. خو له دې سره سره به د پیونګچانګ په لوبو کې بیا هم 169 روسي لوبغاړي سیالي وکړي. تمه ده چې د ژمني اولمپیک د پایل مراسم د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د ولسمشرانو، صدراعظمانو او د 15 سره لیدونکو په ګډون په هغه نوي سټډیوم کې پرانستل شي چې 50 ملیون ډالر لګښت پرې شوی. دا خبرونه
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره.
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو، زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، په غزنی خبرې کوو. په دې خبرونه کې نن د غزنی والی عبدالکریم متین زموږ میلمه دی. غزنی د افغانستان یو لرغونی او تاریخي ولایت دی چې له 9 ولایتونو لکه زابل، اروزګان، دایکنډي، بامیان، پروان، میدان وردګ، لوګر او پکتیکا سره پوله لري. دا ولایت نږدې 23,000 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز د غزنی ښار دی. هیله لرو چې د فیسبوک لارې سره له اوسه د غزنی په اړه خپلې پوښتنې یا د غزنی د چارو د ښېګڼې لپاره خپل نظرونه راوستوي. facebook.com/asadiradio زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده. ستاسو پیغامونه او نظرونه به له خپل درانه میلمه د غزنی له والي سره شریک کړم. د ټلیفون شمیرې هم څو شېبې وروسته درته اعلانوم. لومړی د غزنی والي ښاغلی متین ته نوبت ورکوم چې دوی خپل نظر څرګند کړي. متین صاحب، اول خو هر کله درته وایم انشاءالله چې اواز به اوري.
مننه ډېر زیات. و اواز ما اورم او ښه صفای اورم.
سلامت اوسې. که اول زموږ د اوریدونکو ته د غزنی د امنیت په اړه ووایس، یو شمیر خلک د غزنی اوسیدونکي په تېره بیا شکایت لري چې په دې ولایت کې له کلونو راهیسې امنیتي وضعیت داسې یو ولاړ حالت لري. هغه سیمې چې د طالبانو په کنټرول کې دي، هماغه سیمې د هغوی په کنټرول کې دي، تر څو چې هغوی حمله چیرته ونه کړي، امنیتي ځواکونه پراخ عملیات نه کوي په دې ولایت کې لکه په یو شمیر نورو ولایتونو کې چې پراخ عملیات کوي. او خصوصا اوس چې هوا سړه ده او ډېر طالبان هم په ولایت له غزنی نه وتلي دي او دوی کمزوري حالت کې دي، ولې دوی خلاف پراخ عملیات نه کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو او تاسو ملګرو ته، تخنیکي همکاران او نور همکارانو ته. د افغانستان محترم دانه ولس او د غزنی محترم ولسته، وو دا خبر هم د سدا په تاسف سره چې په غزنی کې امنیتی وضعیت تقریبا یو ولاړ حالت کې ده. کله چې هم ولس یا خلکو غوښتلي چې خپلې منطقې له ناامنۍ او له جنګ و جګړې نه خلاصې کړي، چې دا 2 کاله مخکې وو، خلک خصوصا د اتړو په ولسوالۍ کې د یو پاڅون له لارې را ووتل، خپلو ښوونځیو په خاطر، د خپلو منطقو د بیا رغونې په خاطر، د خپلو خلکو د وزنو د مخنیوي په خاطر په پښو ودرېده. په تعصب سره چې په ډېر بېرحمانه شکل سره تقریبا 300 ځوانان شهیدان سو او د دې ملاتړ چا ونه استقای. همداسې ورته پاڅون په مقر ولسوالۍ کې پیل شته چې هغه الحمدلله تر اوسه پورې په ځای پاتې ده. مقر ولسوالۍ د طالبانو له وجود څخه خلاصه ولسوالۍ ده. په غزه کې موږ 19 اداري واحده لرو د مرکز په شمول. وروستۍ څېړنه یا تحلیل چې ما خپله وکړ په دې ولایت کې 4 ولسوالۍ امن دي، درې ولسوالۍ په منځنۍ کچا امنیت لري او 11 ولسوالۍ ناامنه دي. دا چې موږ څنګه وکوای شو چې په یوه هدف د سیر وټاکل سو او دغه طرحه مو د افغانستان اسلامي جمهوریت هم وړاندې کړو، چیرې ورس چې جواد ماب د ملي دفاع وزیر صاحب تشریف راوړی و غزنی ته هم همدغه عرض مو ورته وکړ چې موږ هدف به دا وي چې موږ 11 ناامنه ولسوالۍ و منځنۍ کچې ته او درې منځنۍ کچې د امن له نظره ولسوالۍ و امن ساحې ته راو او دا د درو میاشتو پلان ده. هغه درې میاشتې کې چې کومې اړتیاوې موږ لرو یا کوم چې موږ غواړو هغه مو ورته څرګند کړی. دا خبره موږ د خپله طریقه یا د خپل تحلیل او نتیجه ګیری په نتیجه کې موږ هم دا خبره کړې دولت مو کړی. اوس دا د موږ د مرکزي مشرانو او حکومت دنده ده او دوی اختیار ده چې دغه امکانات موږ ته راکوي که نه راکوي. که یې راکړي طبعاً چې موږ همدغه درې میاشتې پلان کولی شو او بیا درې میاشتې بل پلان هم ورته وړاندې کولی شو، او که موږ ته امکانات را نه کړل شي دغه وضعیت به په ډېر تعصب سره په همدغه شکل وي. یو بل تحلیل چې هغه هم ما وکړ هغه دا و چې غزنی لکه څنګه چې تاسو لطف وکړو په سر کې مو وفرمایل 2000 یعنی 2940 کیلومتره مربع مساحت لري. د دې تر څنګ که موږ د خوست، پکتیا، وردګو او لوګر ټول مساحت سره جمع کړو دا 4000 کیلومتره کیږي. یعنی د 4 ولایتو مساحت تقریبا که جمع 1000 کیلومتر سرکو مساوی ده له غزنی سره. په 4 پلس کندکه عملیات لري او وزور لري کارته وي 10 کندکه او په غزنی کې 4. یعنی د مساحت له نگاه له غزنی سره د امنیتي ځواکونو په ویش کې ډېر لوی ظلم سوی له ابتدا نه له پخوانه. او همدارنګه موږ په خوست، پکتیکا، پکتیا کې پراخ ولسی خلک چې دولتي ملاتړ ورسره ده له هغوی نه معاش او وسلا او وسلې او مهمات اخلي، هغه لرو چې هغوی د هغو منطقو په ساتلو کې پراخه ونډه لري او لاس لري. تاسو پوهیږئ چې هر چاته دغه تناسب چې په اصطلاح خرابوي هغه د قوت ده. دلته موږ هغه کافي قوت هغه کیس لوډ یا دغه مشکل په اندازه موږ هغه قوت نه لرو. مشکل ډیر زیات ده او مقابل کې د قوت موږ هم ده. موږ طرح هم واضح ده، خبره مو هم واضح ده او سترګې په لاره یو چې موږ سره څه کېږي. د عملیاتو خبره له تقریبا یوه نیمه اونۍ کېږي چې پراخ وسیع عملیات پیل سو چې د واورې په خاطر او د یخنۍ په خاطر باندې چون د اوس هم واوره اوري غزنی کې دا عملیات ودرېدل. هیله دا ده او د ملي دفاع وزیر صاحب وعده هم دغه وه چې وروسته له څه وخته چې دغه وضعیت یا نجوي وضعیت چې د خل دغه وسایط په سړک یا په خامه دکه خامه ساحو ته به کته کېږي حرکت توان پیدا کړي بېرته به دا عملیات انشاءالله الرحمن پیل کېږي. دلته مو یو بل فرمول هم ملي دفاع وزیر صاحب ته وړاندې کړ او د معاون سرد د کورنیو چارو وزارت معاون سرد د ملي امنیت ته چې یو هغه کلیر هولډ بل یو فرمول په خوانه و چې وساحه چې پاکه کړه باید د ساتنې دپاره یې پلان وي او کله چې وسعتو بیا د هغې د بیا رغونې او جوړونې دپاره پلان وي. موږ دغه طرحه د موږ پلان جوړونه یا پلان سازي کې موږ یو څه ستونزه لرو. دغه پلان موږ دغه غلطي موږ په غزنی کې اصلاح کړې ده. موږ په د خپل پلان کې د پاکولو لپاره هم قوت ورته خولای او د منطقې د ساتنې لپاره مهم هغه قوت چې مو په کار ده دامه ورته خولای. وروسته لږ چې بیا منطقه څنګه راغو هغه موږ الحمدلله اوس پراخ ملي برنامه یا پروګرامونه لرو چې هغه بیا د غو پر اتک سره منطقه آبادېدلی شي. نو که دغه د پاکونې او بیا د ساتنې او وروسته بیا د بیا رغونې دغه درې سره مرحلې چې پرله پسې عملي نه شي او دا په یو پلان کې ځای نه شي او همداسې وخت ورته ونه ټاکل شي، منابع ورته ونه ټاکل شي او هغه اکشن پلان یې جوړ نه شي چې زر واري عملیات هم وکړو زر واري بیا نور عملیات ورته هم اړ یو. د موږ دغه پلان کې اساسي خبره دا ده چې موږ یو عملیات وکړو او هغه اخري عملیات وي، ځکه هر واسطه منطقې ته ننوتل په کلیو کورو کې تبن چې ملکي تلفات لري، ملکي خلک زوبلیږي، ملکي خلک وزل کیږي. نو د دغو ملکي تلفات وزنو یا ورانی په د مخنیوي په خاطر یو ځل باید عملیات وشي او وروسته بیا ساحه وساتل شي. زه دا په ډاډ او اطمینان سره تاسو ته وایم، موږ ولسونه، موږ خلک، که پښتانه دي، که تاجک دي، که هزاره دي، کاملا له دې وضع نه ستړي دي، کاملا اقتصادي وضعیت خراب ده. دا اته دېرش نه دېرش کاله کې دا خلک خپل اولادونه خښوي، دا خلک ټول ولاړ دي د نظام تر شا. ولې نظام باید یو کانفرنسیف یا هر اخیز پلان ولري تر څو چې دغه د خلکو ملاتړ هم له ځان سره واخیستلی شي. انشاءالله
ډېره مننه. په امنیت مو کافي خبرې وکړې. مخکې تر دې چې اورېدونکو ته نوبت ورکړو، که دې په هغو سیمو کې چې ناامنه دي، د تعلیم په برخه کې هم اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې آیا هلته ښوونځي فعاله دي، خصوصا د نجونو؟
په ناوه کې موږ نه ښوونځی لرو نه زده کوونکی. څو واره چې تېر کال مو هم تلاش وکړ د ناوې مشرانو ته وغوښتل، دوی سره مو د څو مکتبونو د خلاصولو پیل کولو کار شروع کو، ولې هغوی متاسفانه بیرته بیا رانغلل چې دا خپل ښوونځي فعال کړي، ځکه ناوه سقوط ده تقریبا اته نه کاله کېږي. په ګیرو کې مو تېر کال له مشرانو سره کار شروع کو، په ګیرو کې الحمدلله د روان کال چې لا هم پای ته نه ده رسېدلی، درې ښوونځي بیا ورغول سول فعال دي او د نورو ښوونځیو د بیا رغونې او فعالېدو دپاره هم امنی موږ له خوا کاملا آماده یو، ولې د ولس له خوا دا آمادګي ښوول سوې ده چې هغوی په پرانستانه کې د ښوونکو او د اداري چارو د مسؤلینو په امنیت کې دوی ونډه اخلي. نورې ساحې چې پرته له د دوو منطقو دي او یو زنخان کې موږ په معارف کې غټه ستونزه لرو چې هلته ډېر کم د ښوونځي او د نجونو ښوونځي خو په دا درو سره منطقو کې موږ نه لرو، ولې نورو منطقو کې لکه اندړ، قرهباغ او آغاز دې منطقو کې ښوونځي فعال دي، مګر په تعصب سره بیا هم موږ د نجونو یا د خوندو پیسې کې غټې ستونزې لرو. هغه کلتوري ستونزې دي، فرهنګي مسایل دي او موږ د دې وضع د جبران په خاطر باندې د کمیونټي بیس سکول چې ورته وایي یو رقم کورسونه دي چې هغه په مساجدو کې اکثرا دغه مساجدو د علما د استاد په صفت استخدام شوي او دا اکثرا دوی ته توصیه ده چې دوی نجونې هلته تعلیم ته راوبولي او تر یوه حده پورې تر پنځم شپږم صنف پورې هغه نصاب ورته تدریس کوي چې وروسته بیا د خلکو په همکاري طبعاً څو چې خلک ونه غواړي، خلک مرسته ونه کړي، خلک همکاري ونه کړي، یعنی معرف او صحت دا ټول دا مسائل نه شي تلای. هغه منځو کې چې خلک همکار دي، خلک د خپل معرف او خپل صحت په دیشانو کې ګرځي، هلته یعنی دولت لخوا موږ ټوله تام آمادګي لرو. په ګیرو کې دا دومره کاله موږ حتی یو کلینیک هم نه لرو چې هغه ته بیا شاید پاستم تاسیسوال وي، ولې یو کال کېږي چې کار مند شروع کړی. اوس انشاءالله الرحمن درې نوي کلینیکونه ورته لیږو چې هلته به صحي چارې، یعنی اصلي عرض مې دا و چې که خلک همکاري ونه کړي او خلک د خپل دوه خدماتو ته چې دولت په مکلف ده او ژمن هم ده چې دا موږ سره سوي، که خلک همکاري ونه کړي دا امکان نه لري.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه غزنی ته ځانګړې ده، د غزنی والی ښاغلی عبدالکریم متین ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې لنو هیله ده چې د فیسبوک له لارې هم خپل نظرونه راوستوي.
Thank you. له دې وروسته د ازادي راډیو خبریالان ولسوالیو او لری پرتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره لنیشتي وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. 2 بجې او 40 دقیقې دي او اوس هم په ولایت په ولایت خبرونه کې په غزنی خبري کوو. که د غزنی په اړه پوښتنه لري یا نظر لري نو په 0909203544 بل شمیره 0908225555 د مشتره تماس ونیسئ. که انټرنیټ لري زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.azadi او دغه راز د فیسبوک لري خپل نظر نراوستوی facebook.com/azadiradio او ردون که ده تلیفون لاری لرو مهربانی کوی سیب مهربانی و که خیر بلی و تبانو بطور کن تاسو خبری و که آزادی رادیو ده دوی تلیفون هم متاسفانه چه قطع شو. خو خیر بل اوریدون که امشتاد زن معرفی که آزادی رادیو ده ولایت پا ولایت خبروانه او لکسنگ چی میویل که چرته دی تلیفون لاری موقع در تطرلاسه نشو چی زنگ را ووهی نو زموش فیسبوک پانه پیاد لاری او یا هم دی سکایپ پتا پیاد لاری دی سکایپ لطریقه هم کولی شی لمر سره تماس ونیسی. اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده متاسفانه چې د دوی ټلیفون هم قطع شو. خیر نن لکه چې د تل پشان بیا هم تخنیکی مشکل دی په ټلیفون کې. خیر والی صاحب د روغتیا یادونه تاسو وکړه اوریدونکو ټلیفونونه پر لفظي قطع کیږي. تاسو د ګیرو ولسوالۍ یادونه وکړه. همدغه سې کلینیکونه په نورو ولسوالیو کې څنګه فعال دي؟ خصوصا هغه ولسوالۍ چې تاسو په دومه کټګوري کې وشمیرلې چې د دولت له کنټروله کاملا وتلې نه دي خو ناامنې دي.
بله و الحمدلله د صحي برخه کې موږ کم ستونزې لرو. هغه ته ستونزې کلینیکونه فعاله دي هماغه فلات چې هغه هیلت پوسټ نه شروع تر هغه ډي ایچ پورې یا د ډسټرکټ هاسپیټل چې ورته وایي موږ رسېږي تقریبا څلورو ته رسېږي هغه ډسټرکټ هاسپیټل. دا فعاله دي الحمدلله تا په ناوه کې چې سکوت هم ده ولې هلته موږ صحي کلینیکونه لرو. صحي برخه مو فعاله ده. یا وزنی سوز د تکړه ډاکټر صاحبانو او نرسانو شتون د چالتہ تکړه ډاکټر صاحبان یا متخصصین خصوص پکې بیا البته نه دي د نامنې په وجه تاسو ته ګره تاسو د خطر باندې یو وخت سوز چې موږ په ټول افغانستان کې لرو په غزنی کې او په دغه او ځکه ډیر زیات تر پکتیا او پکتیکا پورې لوی پکتیا او لوی خندار کې هغه د بی کیفیته درملو شتون د چغه له پاکستان څخه د اندراجی او کیدای شي تشخیص ډیر دقیق وي یا خو وي مګر دوا خراب وي دا یو اوندس دلرسه.
بله سب ډیر زیاته مننه. اوس به بیا اوریدونکو ته نو بات ورکو ګوندی د ازل ټلیفون کار وکي. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم. سلام صاحب من ژغاوري.
بله صاحب استاسو ژغاورو مهرباني کوئ.
زمره ترشا جوړه خبرې کوم د ننګار د بیسد ول سواري څه زړه کندار ولایت و چې دن کوم زمره د ولی صاحب څه پښتنه دغه ده په خو موږ کوچان او طلب و دغه د غزنی ولایت د ناور ول سواري څه دغه تل اسکار کیږي چې موږ دوري ازرګان نه پریږي بلالت ازرګان خپل ملشي جوړ کړی دي چې موږ ورته بلان په توپک ور بیتم سراوا اخلي دی خو تم راوړي په خدای چې کدر تو هم د تیار د ډیرن کرشي جوړ کړی ده ملشي دي بس توپکان سره دي نو دغه چې وخلا پیش سره ده زموږ بعضې شپانه ځوان دې زالې د ولدي درمو سره دا سره کوم والده دا سره کوم په یو ولایت کې دغه رقم قومي پرستی شروع کوم پرستی شروع او یو بل په توپک سره ویل آیا دا د منلو ول ده؟
صحیح ده والي صاحب تاسو ته ځواب درکې. یو بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو مهرباني کوئ صاحب.
نعمت الله خبرو د خبرې کوم کابل
مهرباني کوي
مال والي چې دا پختره ده نو غوتره چې غوږی کې غلط ډیر سوي دي موټر ښه نه ګلیش کوي موبایل یې نه وړي دغه د مخنیوي ولې نه کوي.
شاسب دا وشي په کومه سیمه کې دقیقا وایشي څوک پوه شي
په ټول غزې کې دا منډي سره دی غزې منډي سره دی دا شیرنال کرا یار چې کرا چې دا موټر ښه نه نه چې څنګه سره یو ټوې
مټه تاسو زه راځم چې مټه کې وښکې ته کټواسه. صحیح بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
بله سلام علیکم، جوړی په خیره؟
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
عبدالظاهر د هلمند ولایت خبرې کوم.
مهرباني کوي عبدالظاهر صاحب.
ما پښتنه دا د والي صاحب څخه چې غزنی ولایت کومې ولسوالۍ طالبانو په لاس کې دی، کومې حکومت په لاس کې دی؟
صاحب په دې خبرې وکړې، یوازې ناوه کاملا د دولت له کنټروله وتلې ده. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
من سروان چیب تاسو سلام، او ښاغلي والي صاحب سلام، او د آزادي راډیو ټولو اوریدونکو سلام کوم. خالد اندړ یم د اندړ ولسوالۍ نه.
مهرباني کوي اندړ صاحب.
رحمان رحیم، زه به لومړی سر کې د غزنی ټولو ولسونو ته سلامونه وایم، او بیا خصوصا زه وایم د غزنی په امنیتي وضعیت ما هم خبرې وکړو، خو ماری به هم یو دفعه خلینه والي صاحب نه وکړه.
مهرباني، یو څه لنډې لطفا.
یو څه لنډې، په غزنی کې کوم د اندړ ولسوالۍ کې کنډکسي چې کوم د چردیوال په سیمه کې چې موقعیت لري، دغه د کنډکسي کوم ټولۍ د ګیرو ولسوالۍ ته نه ده ورکړل شوی. دغه تشکیل دغه د خپله د ولسوالۍ په منځ کې هم دغه ظلم شوی دی یو څه اندازه. اول د غزنی پکتیکا لویه لار ده چې دا ډېر نام نه ده، د پکتیکا ولسونه تل له دغې لارې څخه ډېر شکایت کوي. یعنې دغه لار تقریبا که ووایي والي صاحب دغه مخکې خبرونو کې به چا ویلي چې دغه لار سروې پیل شوي ده، څوک پاینن جوړېږي تباه جوړېږي، خو مهینو ورځ تر بلې ډېره خرابه کړي. او بل یو سوال دی، یو مکتب په اړه باندې کوم چې د هغه د عبدالحد اخونزاده مکتب د الجوري لیسه ده چې هغه غټې غټې لیکې دي، او ډېر نفوذ یعنې ډېر شاګردان شاوخوا ورته راځي. خو هم دې بدبخانه باید ووایم چې د پښتنو سره په تعصب سره دا ظلم زه وایم چې په غزني کې سوی ده ورسره، ځکه چې دوی ته ولې دغه تعمیر ولې نه جوړېږي. هغه د عبدالحد اخونزاده د لیسې د تعمیر په اړه باندې کوم له والي صاحب چې پوښتنه وکړو. او بل مخکې موږ په غزني کې موږ ډېر پیاوړی جنرال صاحب قمندان امین الله مرخیل درلود، په هغه وخت کې یو څه د غزني امنیتي وضعیت کنه وکړو. غزني صاحب د والي صاحب نظر په دې اړه باندې اخلم را سره.
صحیح، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی بله مخلو، بیا به والي صاحب ته نوبت ورکړو. مهرباني کوي صاحب، تاسو هم مهرباني صاحب. مهرباني کوي
صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. البته دا خبره ډیره واضح ده، که د کوچایی کنه وی عبدالناور خبره ټولو ته معلومه ده.
دغه ستونزه تقریبا د طالبانو په شروع کې دغه ستونزه پیدا شوه، په هغه زمان کې چې طالبانو په مرکزي افغانستان خواته حرکت کاوه، او هلته هزاره وروڼو د دوی مقاومت کاوه. بیا دوی په هزارهګانو په مجموع کې لارې قطع کړې، یعنې جزایي توکي د شاین نه ورلېږل. دا عقده له هماغه زمانې را پیدا شوه. هزارهګان مجبور شو د خپل دفاع په خاطر باندې ملیشیا د شاین جوړې کړې، چې یو مقدار یې تعداد تر اوسه هم د وردګو کې دا ستونزه ډېره غټه وه. که مو په یاد دي، په د ولسمشر کرزي صاحب په دوران کې حتی په خلیلي صاحب بالکل اعتصاب ته ملاتړلې وه، ځکه دا ستونزه ډېره غټه وه. څو تاریخ حیات وټاکل شو، ولې ناهور په ساحه کې له دې تر څنګ، یعنې د کوچیانو تر څنګ نورې ستونزې هم شته. چې څه وخت مخکې ورور دی دایکندي ولایت، ځکه دایکندي په همدغه لار کې راځي د میرامور د منطقې، هلته مې یو ستونزه پیدا شوه چې څلور غله ونیول شو، او د هغو خلک د هغو منطقو د میرامور خلک او د ناور خلک په مجموع کې راغله د غزني مقام ته، ولایت مقام ته، او له موږ څخه او امنیتي ارګانونو څخه یې مننه وکړه چې موږ څلور ډېر مشهور غله ومنیول. په دغه ساحه کې همداسې نه ده چې تنها له کوچي سره دا تعصب کېږي. یو کوچکالي وه، هغه خپل هغه د ناور دښته تقریبا هماغسې شنه نه ده لکه شل یا پنځه ویشت یا دېرش کاله پخوا چې شنه وه. دغه وچکالي د کوچیانو مالداري هم تقریبا ختمه کړه. او دغه ستونزه ستا د دې ستونزې دپاره موږ یوه د حل لاره د کوچیانو عمومي ریاست له لارې هم مطرح کړه، او ولسمشري ماڼۍ ته هم، چې هغه کوچیان چې مالداري له لاسه ورکړي څنګه موږ بېرته په اصلاح دې نشین یا شار نشین کړو، او هغوی ته څنګه بیا د ژوند د چارو د پرمختللو په خاطر باندې. یو مثال ساده درته راوړم چې دوی ته موږ د غواوو د پسونو فارمونه ورکړو، او د لبنیاتو د پروسس ماشینري ورته ورکړو، تر څو چې دوی په هماغه مسله کې ولې په مدرن شکل باندې مصروف دي. او وروسته له دې خو تاسو پیږی نه ریګ هغه څه شین ده د قندار ریګ نه ناور هغه څه شین ده او نه هم کوچان غومره مالداری لري چې دوی باید د په ځوان کې یو بنیادي تغییر په داسې راشي چې موږ یې په عصري شکل سره د کوچانو ځوان ته توجه وکړو ځکه دوی د دې تر څنګ د دوی اولادونه صحت هم ضرورت لري مکتب او ښوونځي ته هم ضرورت لري چې په هغه پخواني شکل سره دغه دواړه ورته د خدمات ورته رسول مشکل دي په دا خاطر د دوی د میشته کولو او د دوی ته د عصري زده کړو او د دوی ته د صنعتي کارونو د پیدا کولو دغه برنامه هم موږ مطرح کړی دی د کوچیانو عمومي ریاست سره نو هیله ما دي چې هغوی توجه ورته وکړي تر څو چې اصلا کوچیان ځکه هغلته چې ناهور ته زه خپله لاړم او دا موضوع مې له خلکو سره مطرح کړه او خلکو یو دا وویل چې دغه دښته اوس تاسې وینې هغومره شنه نه ده دوهم کله چې کوچیان ته راسي که چې دښته شنه نه وي نو هغوی هغوی چې د غروپ بغلو کې سهیلي زیات رشکا یا غنم کرلی هغه کوچان مجبور دي چې حیوانات چې وګیسي ډیر ستونزمن ده بیا شپانه ته شپون د خپل د شاید سره نیمای کی نو دا وایم چې دې ته یو بنیادی د حل لاره
نو دا بنیادی حل لاره به څه وخت چې تاسو وایي چې ولس مشرم په دې موضوع دا سره خبرې کړې د کله به دا حل لاره عملی کیږي او دوی ته به اول دا سرپناه چیرته ورکوي
مو کافی مزکی لرو ساید مو مزکا مرسا تا مشخص کری کافی دیر مزکی دکت لرو پرده چه غاسبی نیوسی پرده خدا چه قانونی شکل سر کوچان و تا تنجیسی بوی تا دیکار زمینه هم مساعده شد آقا که مجازه ای دان سال تا بلارسم
میره بانی
نعمت الله ارور چول چه غلو دیر سیوی دی ما تا دا ارور دی پک دیکار کارسو دو واره رښتیا هم دغه غلو د موږ د پکتیکا د ورونو په همدې شکل چې دویل هغه دغه کوچنی رکشاو ته پورته کړی وو پیسې تر په یو چلو هنر وړې وې هغه ګیر سو هغه غله او په دې عنوان چې موږ د جنایي کار کوونکي یو دا قضیه وروسته افشا شوه هغه د جنایي کار کوونکي نه وو غله وو چې هغه د ګیر سو قضیه هلته روانه ده او یو ګروپ یې اوس هم تښتېدلی ده چې روان ده او هغه هم ډیر د دوی له دې چې ډیر توجه نه وکړي یعنی دې ماموریت نه خبر کړی سره دې چې هغه ماموریت ډیر ورته نږدې هم ده دغه ساحه ته دغه ورونه په دې موټر کې ورسره سپارتي د کابل کندهار د سړک نه ښکته دیولي او اول ته لټلی وو که دوی او زه یا ماموریت مراجعه کوي وایي د ښار له دغه نګونې ساحه هم نه وایي ورسره وتلی ځکه هیڅ وخت دولت داسې نه کوي چې یو څوک په رکشا کې کېنه یا چې بوزي او جان ورته ورکوي ورته وایي چې فلاني ساعت قومنداني ته تشریف راوړي نو دوی هماغه کار نه وکړي یو څه په دوی هم ورخطا شوي وو او غلو هم ډېره بده چالاکي کړې وه چې لټون پسې روان ده که دوی موږ سره همکاري وکړي کبان چې د موږ پولیس انشاءالله رحمان هغه هم نیسي بل ورور چې خالد اندر صاحب رښتیا هم دریم کنډک یو ټولای په ګیرو کې ده ځکه لکه مخکې چې مې عرض وکړ موږ څلور کنډک له اروپا غزنی کې او نونس اداري په هده نو هر ولسوالۍ ته خو یو کنډک نه رسیږي څلور ولسوالۍ ته چې رسیږي او د موږ 200 کیلومتره اوږده لویه لار لرو چې له غزنی کې دیږي کابل قندار او غزنی پکتیکا دې دواړو لارو امن کول حداقل دغه څلور کنډک د موږ همدلته توجیه دي نو یو ټولای دی دغه دریم کنډک په ګیرو کې ده د ګیرو د امن ساتلو په خاطر باندې او بل د علي حجمیری مکتب چې خانی بابا قلعه ته نږدې ده تیر کال بودجه منظوره شوه قرارداد یې متور کړ سو ولې شپږ میاشتې تر اتو میاشتو پورې قراردادي بیچاره در په در ګرځي زه تر څو چې دی له طالبانو له مخالفینو دا اجازه ترلاسه کړي چې دا مکتب کار شروع کړي چې له نه تمرغه د دې کار پیل شوی که تاسو پښتنه وکړي کار روان ده ان شاء الله الرحمن امیدوار یم چې راتلونکي کال به د دې لسی او رسام ډیره مهمه لسی ده کار ختم شي بیا هم د اندلو په معرف او موږ اوس نو ول تکړه رئیس لرو امیدوار یو دا پلان ده چې ولسوالۍ په ولسوالۍ کار کوي په معرف باندې او له وزیر صاحب سره شمو خبرې کوي د ولسوالۍ په ولسوالۍ دې ته پلان مخته یو او دا وګوره چې وزارت له موږ سره د معرف وزارت له موږ سره څه مرسته کوي
درست
بله ډیر زیات مننه. فکر کوم چې ټول پښتون ته ځواب وایو. دی لیسې دی ودانی هم تاسو یادونه وکړه. دلته یو څو پښتون چې اوریدونکو دی فیسبوک له لارې کړی دی. کابل جان وای له والی صاحب څخه مې پښتنه داده چې په دې یک ولسوالۍ کې په لاره کې د غره په سر چې کوم پولیس دی وای دا په نیمه شپه کې چې څوک په لاره تیریږي نو شکوي، وای زه په خپله شاهد یم، مړی ته روان وم او دا پولیس را مخکې شولو په زور یې له مانه پیسې یوړې.
زه به تر دې یو څه زیات وایم چې په رڼا ورځ هم شکوي. دغه شکایت موږ د کورنیو چارو وزارت ته مهم وکړ، په دا خاطر باندې مو هغه غله پولیس چې وو دا غله پولیس موږ لیږ کړل چې دغه یو ګروپ و، دا ګروپ بسته لاړه. په دا خاطر د اندړ ولسوالۍ کې تیر کال د تاسو باید همدغه روان کال له ډېر غټ خطر د سقوط خطر سره مواجه شو. یو علت یې دا و چې تقریبا اتیا کس همدغه غله پولیس یو هم له ولسوالۍ نه ووتل او ولسوالۍ تر یوه ډېره حده پورې تشه سوله امنیتي ځواکونو، ځکه موږ دې غلا ته نه پرېښو. بلکه په نیمه شپه د یک په ساحه کې دلته د ورزو ساحه هم ده، نه پوهېږم چې دوی کومه غونډۍ ښیي، کېدای شي د ورزو غونډۍ وښیي. دلته ملي اردو هم ده، ملي پولیس هم دي. زه هم که چېرته ما په ورو اعلان کړی چې وروڼو عزیزانو هر وخت چې داسې یو فضې سره مواجد وي دا به مو احسان وي په موږ باندې، مرسته به مو وي له امنیت سره، د غزني ولایت له امنیت سره، له موږ سره به مو مرسته وي، له ځان سره به مو مرسته وي. لطفا په ټلیفون باندې او که دا چې راسي هلته تشریف اوړي او دا کسان موږ ته وکړي او نفر راته مشخص کړي، موږ به دغه سړي لاسو پښې وروتړو، د قانون منګولو ته به وسپارو. په لری دا باندې خو تاسو پوهېږئ چې باندې سید د غونډۍ په سر پوسته ده، اوس ملي اردو ده، ملي پولیس ده. بیا ملي پولیس کې کوم پولیس ده چې دا اخلاق کوي؟ بیا هم زه دا اوس چې تاسو له تلیفونونه خلاصوم، امنیه قومندانۍ ته زنګ وهم، همدغه دنده ورکوم چې همدغه پوسته بیا هم چې کې. بیا مې هم خواست همدغه ده چې هر وخت زه څو وارې د شپې وتلم له ډریورانو او له خلکو مې پوښتنه کړې چې کومه پوسته یې ځوروي چې دغه پوستې ته ورسم هغه پولیس ته جزا ورکړي.
بله صاحب، عزیز الله جلال زی لیکلی دی وای د غزنی ښار ته څیرمه پی آر ټی سره نږدې یا څیرمه سلګونه جریبه دولتي او شخصي ځمکه د غاصبانو له لوري غصب شوي او غصب لا هم جریان لري او دولت کوم اقدام نه کوي. دا له حکومت او ملت سره لوی خیانت دی. والی د مسؤول دی په دې برخه کې باید اقدام وکړي.
موږ دغه روان کال دوسیه موس ما سره ده، اسناد ما سره دي، درې زره او دوه سوه پنځوس چې ځکه موږ د غازیانو له لاسه خلاصه کړه او دا مو پلان اوسده ده چې موږ په دې باندې یو طرحه مور کړې ده ښار جوړونې یا ښاري پراختیا وزارت ته چې موږ ټول غزني ته نوی ماستر پلان جوړ کړو. موږ هغه دوسیه چې موږ تکمیله کړې ده د هر غازیت نوم ولات زمزکه موقعیت ولسوالۍ د غمزکې چار چاپیره ساحه دا ټول مشخصوي. دوسیې مو تړلې دي په مختلفو مراحلو کې دي. یو چې دا دوسیې خلاص شوي له محکمې، تاسو خو پوهېږئ چې دا حقوقي دعوې دي او دا پرته د محکمې له حکمه موږ نشو کولای چې یو چا ته لاس ور واچو چې دا ځمکې ته ده یا د دولت ته. هماغه په مختلفو مراحلو کې دي هغه دوسیې چې فیصله شوي دي، هغه دوسیه هغه ساحه موږ د غصب نه ایستلې دي. هغه نورې دوسیه چې په مختلفو مراحلو کې دي، موږ تاسې یو قضا کې یو برخه لرو او سرنوالي کې چې هغه د دولت یا دولتي سرمایه نه هغوی ملاتړ کوي چې هغه قضایه دولت په نامه مشهور ده. هماغه پلټي تعقیب لاندې دي. تقریبا موږ څلور پنځوس داسې دوسیې لرو چې کله موږ همالته ساحې ته رسېدلي یو پوسوي چې دا دولتي مځکه ده او خلکو له دعوې نه لاس اخیستی. تقریبا پنځه دېرش دوسیې د اوس په محکمه کې دي تر دوران لاندې چې که چېرته هغه شخص چې دعوه لري په دا مځکه چې د ما ده که اسناد لري اسناد وړاندې کړي او که اسناد نه لري مځکه دولتي ده باید دولت ته وسپارل شي. چې دغه مثال یې څو وخته مخکې مې زه خپل پسې وتلی وم د نوابات په ساحه کې چې یوه غونډۍ وه، خلکو غصب کړې وه، دیوالونه مور ونړول او دغه د پی آر ټي تر څنګه یو بله ټوټه مځکه چې امکان لري دوی یاد کړي، هغه د دوو کلیو تر منځ داوه ده چې هغه کلیوال د یو کلي یو اوسېدونکی خلیل هوتک نومېږي چې د هغه هم تقریبا اوولس سوه جریبه مځکه ملدونه را وګرځوله او باقي مانده اوس هم تر دعوه لاندې ده. هر کله چې دغه دعوې په محاکمو کې فیصله شي دولت دې ته غفلت نه کوي. په دې ساحه کې فوق العاده جدیت موږ په کار اچو او تاسې پوهېږئ په دغه جنګي شرایطو کې لرې ساحو ته
زموږ تک لیک ستونزمن ده. تاسو زه تاسو ته عرض وکړم چې د سربې په زرهاو جریبې مځکه غصب شوې ده، ولې د نامنیو له وجه هم د جهاد له د وخته چې هلته صحنه هم نه وه دا مځکه غصب شوې تر ننه پورې، ولې هغه ساحه اول باید موږ امن کړو. کله چې امن شو بیا به موږ د غصبینو له لاس اخلو. ناامنی بی امنی دغه هغه د تور آفت ده چې موږ ټول د ځوان صحي متاثر کړي دي. په تاسو سره که معرف وایو، که موږ دغه ځمکو غصب وایو، که غصبین وایو، که زورور وایو، که همدغه ټول کثافت چې موږ په ټولنه کې یادوو، دغو اساسي مور او هغه اساسي علت همدغه ناامنی او بد امنی ده. همدغه ساحو ته چې موږ باید ټیم ولیږو، که نه چې هغه مځکه جدید کړي، هلته هغه اسناد پرې تطبیق کړي. کله چې هغه خلک دي هغه ساحې ته دي، موږ مامورین دي، اخره توپک سره نه شي تلای، همالته مخالفین حمله پرې کوي او خدای نخواسته حیات یې خرابوي.
بله صاحب، د پیروزیم په نامه کوم اوریدونکی البته فیسبوکي نوم یې همدارې وایي، د ناوې د ولسوالۍ دپاره ولې اقدام نه کوي؟ هلته د دنیا ترهګر موجود دي او اکمالاتي لار ده، ولې مخنیوی نه کوي؟ دا زه په ډاډ درته وایم چې د ناوی ولسوالۍ ونیسې غزنی زابل میدان وردګ کې امن راځي او د ټولو ولسوالۍ کنټرولېږي. که څه هم تاسو مخکې په امنیت خبرې وکړي. یو بل اوریدونکي سید طاهر حبیب لیکلی دی، وایي پرون په غزنی کې بمبارد وشو، تاسو عکس العمل ښکاره نه کو. دی وایي چې تنکي ماشومان ووژل شول. د امدال راس لیکلی چې وایي د دوه جمعې مخکې د قرباغي په سیمه کې چې د لوبو پر میدان بمباري وشوه او تنکي ماشومان پکې شهیدان شول، تاسو ولې عکس العمل ونه شو؟ د قرباغي د سیمې په برخه کې زه د نقیز راپورونه البته خبره شوی ول، مهرباني وکړئ دوی ته هم که لنډ ځواب ووایست.
تیر ورځ دا وو، دوه ورځې مخکې وو، په غوړه د ملي دفاع وزیر صاحب هم په غوړه تشریف راوړی وو. دا واقع واکن تر سره سوی بیا پهغه ماښام تر ماخوستانه پورې زه د دیک له مشرانو سره مصروف وم، څو چې ما شهیدانو ته کفن، تابوت او ټول شان په شفخانه کې موټر سره وساتل. فیصله د موږ داسې وه، یو ټیم وټاکه چې په هغه کې د ولایت معاون براس کې ده، د لوا رئیس د ارکان او د پولیسو، د ملي امنیت او د منطقې د خلکو، د دیک د خلکو، دا جنابات کلی دی، د جنابات کلی درې نفر سپینګیرې په دې ټیم کې شامل دي. موږ ملي دفاع وزارت خبر ورکړی، د ولسمشر ماڼۍ ته مو خبر ورکړی چې دا واقعه واقعا رسېدلې ده. دغه موضوع د څېړنې دپاره سبا په 9 بجې جلسه ده، دغه مشران د منطقې هم راځي، دغه دولتي چارواکي هم راځي. دا به موږ پیدا کوو چې دا کوارډینات د تیاری ته چا ورکړي دي، او دغه تیاری چې وستلی دغه پیلوټ یې څوک و، کومه تیاره وه، او ولې دا کار کړی، او وطن تیاره وه که نه وه. ځکه موږ په همدا خطر دا شهدا ولېږل طب عدلي ته، تر څو چې هغه تشخیص کړي چې آیا دا په مرمۍ دي، د پراکټ دي، په ماین دي، په کوم، تر څو چې هغه مسلکي او تخنیکي نظر ډاکټر صاحب ورکړي چې هغه کار سوی. مشران مو راغوښتي دي، پرون تقریبا 30 نفر شاوخوا د دې یک مشران له ما سره وو، تقریبا 2 ساعت هم بحث په دې دا چې موږ آینده کې د دې حملو څنګه مخه ونیسو، څنګه ساحه امن کړو، او څنګه همدغه موضوع وڅېړو. نو دا سبا که دغه ورور هر چېرته وي تماس نیولی شلی، په 9 بجو مجلس ده، په 10 بجو به کنه غواړم، په 10 بجو که خپل هم دا ورور راتلی شي موږ ورته هرکلی وایو. او بل موضوع د قرباغي چې وه، قرباغي په هغه ساحه کې چې په کور باندې فایر سوی وو، هغه د 2 ملي متری فایر وو. دغه فایر د هغه ساحې ته د موږ قوتونه لا نه وو رسېدلی، کله چې طالبان په تیښته وو. چون د قرباغي ساحې خلک د تشیع ورونه دي، او هغه مخابرې چې موږ اورو د دمو قوماندان صاحبانو د خلی خبره ده، او چې په مخابرو کې ویل چې ټول د ملکی کسان وویل تر څو چې په ښار کې غوغا جوړ شي او خلک راوځي مظاهرې ته، ځکه ازاره ورو نظر مظاهرې ته راوځي تر نورو خلکو، نو بیا دغه عملیات بند شي. دوی هماغه کور په 2 ملي متری توپ ویشتلی او کوچنیانو ښځې شهیدانی کړې وې. بله واقعه په ګیلان ولسوالۍ کې تېره اونۍ شوې وه، چې هلته یو ماین سوی، ماین د طالبانو موټر باندې وخوت، هغه مبرید چې 200 روپۍ قطع شوې، کوچني کوچني ماشومان پکې شهیدان شول. دغه واقعات بیا متاسفانه د موږ ورونه دغه طالبان چې په قرباغ کې بله کیسه وسوه، هماغه د خربلاغ په ساحه کې ورته وایي طالبانو ماین خښ کړی و، تونس موټر پرې وخوت، او ملکی کسان شهیدان شو. دغه واقعات بیا د موږ ولس کم عکس العمل ښیي. متضرر کېږي د موږ ولس، موږ په دا ټولو دردونو ورسره شریک یو. د دوی غم د موږ خپل غم. د دولت وظیفه دا نه ده چې خلک وځوروي، د دولت وظیفه دا ده چې خلک وساتي. دغه ټول خدمات چې موږ دولت ته وړاندې کوو، معارف، سړک، اجتهاد، دا ټول شیان دا په دې خاطر نه دي چې موږ خلک ووژنو، په دې خاطر چې د موږ افغانستان، د موږ ولس په امن، په صلح، په د دوو سربازانو جګړه د نامنۍ په خاطر ده. له نامنۍ سره جنګ ده، له جهالت سره جنګ ده، له نامنۍ سره. نو موږ ولس اساسي دنده دا ده چې د خپلو وسلوال پوځ ملاتړ وکړي او له خپله ساحه کې طالبان پرېږدي. طالبان مطلق د خلکو قدرت ساتلي. زه تاسو ته قرباغي او مونګور څنګ په څنګ منطقي دي. یو مشر ماته زنګ وکړ چې زه په لغته وهلم، سیاسر مې په لغته ووهلې، دروازې راماتې کړې دي. ما برجانو ته طالبان ختلي د خدای په لاس دي. ما بام ونه ولي چې زه لاندې دي. ما ماشومان او ښځې دي او موږ خپلو پیلوټانو او خپلو چکو ته ویل دي چې دا کورونه ما ولي، ځکه لاندې ماشومان او ښځې دي او بشتېره طالبان دي. زه هم دا خلک اتحاد ونه کې، اتفاق ونه کې، لاس سره ورنه کې. تاسو ما ته ووایاست چې ګوره چې فایر کېږي د موږ په سربازانو، د موږ په قوتو، موږ څه وو؟
بله،
زما هیله دا ده او توقع مې دا ده تر څو چې افغانان لاس سره ورنه کې، تر څو چې کلیوال د طالبان له خپلو منطقو ونه باسي او په خپله اقدام ونه کې، زه په یقین سره درته وایم چې ټوله ناتو همداسې افغانستان کې شاید امن ورنه شي.
بله، ډیره زیاته مننه. بیا به هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. هیله ده چې لنډې پوښتنې وکړي، ځکه چې وخت ډیر نه دی او پوښتنې ډیرې زیاتې. مهرباني کوئ، آزادي راډیو.
او السلام علیکم کندار ولایت والی صاحب، سلامونه. وا خبره می داده چې وای تو خو پښند کیږي، مګر خدا چې دی چې وخت عملیات کیږي هغه سیمه پاکه سي. خلک څه سره څنګه ولسم چې څه سره دولت ولا ولر دنیا ولا ولا نیوی نه کیږي هغه سیمه پاکه کې. دوه ساعته بعد یا درې ساعته بعد پرته ته جنراسه دا خلک څه سره زمونه وکي، څه سره کومک وکي، هر څه بدر سره وکي. دوه ساعته بعد تور پیښه او خالي صلاح خلک دي، نو هغه بار څه وکي؟ نو چې سیمه پاکه شول، تصفیه شول، هغه دغه سیمه امنیت خوني کېده. په شوارس کال کې دغه عملیات، دغه عملیات مصرف پر داس طریقه باید داس پلان ورته جوړ شي چې کومه سیمه ونیول شول، هغه سیمه تصفیه شول، هغه سیمه کې کومې مشران سره خبره وسی چې د دې سیمې امنیت موږ څنګه ساتلی شو. د دې پلان موږ سره کوم دغه قوت خو موږ ونیول، مصرف پر رالی، نو هغه سیمه بیا ورته وایي چې دا سیمه داسې خوندي کېږي، زموږ داسې ارزو ده، زموږ دارس کم ته کېږي. ته دوه ساعته زمانه پکې تېرې، بېرته ځینې راووځي، هغو عمر سیکل یو لیټر تېل مصرفېږي، ستا څو مصرف کېږي؟ یو لیټر تېل مصرفېږي، بېرته چې هغه په دسه ولاړ شي، کیلومتر دسه ولاړ شي، ته چې دوه ساعته بعد بېرته راشي، بېرته هغه را روان دي، هغه ولس سره پرېږدي. څو خلک بې وجلي پر دا رقم، څو خلکو ککري ورکړي، نو دا رقم خو ولس تا سره کومک نه شي کولی، ولس تا سره داسې کومک کولی شي.
بله، ډېره زیاته مننه، ستا خبره ورسېدله. والي صاحب پوه شو، ځواب به درکړي. یو بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بغتله غزنین پکتیا ولایت څخه لوځولنه ما دی والد محترم، دا سوال ده یو د غزنی لا تر پکتیا پر کومې مسل مټر ده زادو دا لار خزینه ده دغه مخ پیسې وړي.
صحیح شو. ډیره زیاته مننه. کور ودان او د پکتیکا چارواکي دا شکایت هم لري چې دا لار امن نه ده، نو ځکه جوړیږي هم نه. خیر، والی صاحب مهرباني وکړئ.
یو خو دغه بل ورور چې پوښتنه یې کوله، ما مخکې تاسو ته عرض کړی چې یو ساحې پاکول دي او بل یې پاکول دي. نورې همدغه نظام ده، همدغه حکومت ده، همدغه ولسمشر، همدغه والي ده، همدغه کابینه ده. په مکور چې د پښتنو ولسوالۍ ده، په جاغونو چې د هزاره ورونو ولسوالۍ ده، نه یو طالب شته، نه جګړه شته، نه معربه شته، نه بم شته، همین شته. په دا خاطر چې هغه ولسونه نه دي پرېږدي طالبان چې دوی ساحې ته نه نیږي. اندړو کې 400 کلي دي شاوخوا. آیا موږ 400 پوسته جوړولی شو؟ هر کس باندې پوسته جوړېدای شي که خپله کلیوال ونه غواړي او د خپل منطقې دفاع ونه کړي، د خپل کور کې ځای ورنه کړي. زه یو عرض مې دا ده چې که چېرته د موږ ولس د شپې طالب ساتي، ډوډۍ ورکوي، شپه ورکوي، هغوی ته عزت ورکوي او سار بیا امنیت له ما غواړي، زه فکر نه کوم چې دا کار دی وسي. زه هم که دا ولس په هره طریقه چې دوی پوهېږي چې دغه طریقه ورته ښه طریقه ده، اسانه طریقه ده، مؤثره طریقه ده، په هماغه طریقه موږ هم عملیات ورسره کوو، هم د منطقې د ساتنو پلان جوړوو. ولې که خلک همکاره نه وي،
ما مخکې به عرض وکړو د امنیت راتګ ناممکن ده. خلک به وي چې امنیت به غواړي، خلک به وي چې تحصیل به غواړي، خلک به وي شفخانې به غواړي، خلک به وي سړک به غواړي، اقتصاد به رغوي، او که خلک ونه غواړي پته جبرن و قهرن هماغسې څه پېښېږي لکه چې مخکې درته مې عرض کړو، ملکي کسان به شهیدانېږي، اقتصاد به نه رغول کېږي، معارف به نه وي، صحت به نه وي. ولې که خلک له خپل دولت سره لاس ورکړي، تاسو د ترکیې کودتا په یاد ده، تاسو په افغانستان کې د افغانستان جهاد په یاد ده، د افغانستان جهاد حکومت نه ده کړی، ولس کړی، ولس د یو غټ بلاک په مقابل کې ودرېده، بلاک مات کړ. نو پنځه نفره طالبان نه شي مکولی که یو کله چې 200 یا 300 یا 500 کوره ده، یو نفر راوزي 500 نفره کېږي، آیا 500 نفره باندې 15 نفره طالب وتلی شي یا 10 نفره؟ او په دې وخت کې له موږ سره هم وصل وي، له دولت سره همغږي وي، دولت په هغه دقه هوایي ځمکني کومت رسوي. زما بیا هم غوښتنه دا ده چې خلک همدغه مخالفین صلح ته وهڅوي، صلح د خدای پاک غږ ده، پروردګر وایي صلح خیر، دا خلک د خپل ماتاو کې. بل عرض دغه سوال چې د پکتیکالار وا د پکتیکالار واکن نه امنه ده، پولیس پکې اخاذي کوي او طالبان ماینم د دې لارې د پخولو یا د غریب خاطر ځکه دا کیر ده. یو تیر کال موږ پیسې هم واخیستې، پروژه مو هم جوړه کړه، درې وارې مو اعلان هم کړه، هېڅ شرکت حاضر نه شو چې دې سړک دالګیري وکړي. یو خو دې مقدار د پیسو هم ده، او دوهم خبره دا ده چې په امنیت نیولې دا طالبان تهدیدې دي چې په دې کې نظام نه نسم کار کوي، چې ولې شرکت ولا وایي چې کله چې څه لاس نه مالته ترور کوي. دې لارې دې طرح مو مشترک اند کومندان صاحب د کول اردو تورن جنرال شور خان ته شیف درلود، مو مشترک اند طرح هم جوړ کړ، طرح هم امضا کړ، د مو ټول امنیتي ارګانونو د غزنی په شمول دي کومندان صاحب د کول اردو هم لګاله دي، ملي دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت موږ امیدواره یو چې هغه حمایه مشترک موږ دې لاره نه ان شاء الله سل فصل کې.
بله صاحب، بل اوریدونکی احمد الله حلیم وایي، وای د غزنی په هانتون په اړه معلومات راکړي چې ستاسو په دوره کې په دې په هانتون کې څومره کار شوی دی او څو په هانځي لري؟
د غزنی په دوه پانتون لري، یو تخنیکی پانتون ده، یو د غزنی عمومي پانتون ده. تیر کال موږ دوه لیلې ورته ختم کړې، جوړې کړې، خلاص شوې ستاسو د نجونو او د هلکانو، او یو پروګرام چې له دغه نوي وزیر صاحب سره موږ پیل کړی ده، دی په سفر و، له سفر سره ګرځېدلی، هیله ده چې یو دوه هفتې بعد چې کله کابل ته ځم له دې سره ووینم. طرحه دا چې موږ د ګاونډي یو ملکونو لکه هندوستان، که چې هندوستان د موږ ګاونډی نه ده خو اوس د ګاونډي وګورو، او یا نورو ملکونو له یو پوهنتون سره یا اپلیکیشن یا یو رقم همکاري موږ ورسره لرو، چې لوغونه درسي مواد، استادان، لابراتوار او داشان موږ واخیستلی سو، او د موږ د تخنیکي پوهنتون یا انجینري پوهنتون چې دې ته توسعه او رشد ورکو. تر هم ورته جوړ کړی برنامه، او تاسو خو پوهیږئ چې اوس په تاسف سره افغانستان هغومره پیسې چې پخوا یې لرلې د بینالمللي ټولنې مرسته په دغو برخو کې پخوا زښت زیاته وه، اوس ډېره زیاته کمه شوې. تقریبا 30% تنه د موږ د فایده مې د وزارت بودیجه کمه شوې، نو هغه لوړ زده کړې هم په همدغه حال دي. د موږ اکثره مسلمان تللي دي ماسټري ته، انشاءالله یو کال بعد به یو نیم کال بعد به موږ د موږ ټول استادان د غزنی پوهنتون کې ماسټري او دکتورا انشاءالله رحمان ولري. موږ د طب د فاکولټي دپاره همدا اوس کار روان ده، ساختماني چارې همداسې، د کرنې د فاکولټي دپاره مو چې ځکه ساحه ډېره پخه ساحه ده د غزنی پوهنتون، د ساحې د شنه کولو دپاره مې یو مشترکه پروژه باندې کار وکړ د کرنې وزارت او د کرنې د فاکولټي سره یو ځای، چې دا ساحه شنه کړي، هم د محصل دپاره پرکټیکس وي او هم د ساحې د شنه کېدل دپاره یو کار وشي. نو په دغه ساحه کې موږ خصوصي پوهنتونونو سره هم کار کړی، او د دوی ترمنځ د دولتي پوهنتونونو د شخصي پوهنتونونو شاید د افغانستان په سطح لومړی وار وي یا لومړی ولایت چې همدا کار کوي. موږ غواړو چې یو د همغږي ولري، یعنې د خصوصي پوهنتونونو او دولتي پوهنتونونو، حتی په یوه ساحه کې موږ ورته وړاندیز کړی چې خصوصي پوهنتونونو همغې ساحې ته لاړ شي، تر څو چې هغه ساحه ټول اکاډمیک ساحه شي، دوی ترانسپورټیشن، انټرنیټ، برق او ټول شان خدمات ورته ورسیږي. نو په دې ساحه کې ډېر کار په کار ده، لا هم عمره چې زه غواړم هغومره کار نه ده سوی، یعنې زه راضي نه یم.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی منتظر دی، دوی ته به هم نوبت ورکړو، بیا زیات وخت نه لرو، مهرباني کوئ یو څه لنډې خبرې وکړئ.
محترم سرون صاحب سلام نه تاسو ته محترم ولی صاحب ته وړاندې کوم په غنودي وردان یم باندې چک کول سوال نه
مهرباني وردان صاحب
سرون صاحب محترم ولی صاحب نه مو دغه پښتنه دا چې په څو کلونو کې په غزنی کې غزنی ولایت کې د خلاوار کار پر شو باندې د خلدار دي صاحب زیات دا اولته په پلیټ موټر زیات غشت گذار کړ د دوه مخنیوي ولې نه کی دم
خو مننه ډیره زیاته مننه ولی صاحب مهرباني
د کلدار څنګه تیر کال موږ له ټول اصناف سره مشترکه غونډه مونږه طرح مرته جوړ پلان هم د سي مشترک جوړ کړ ځکه موږ نه غواړو چې د موږ سم zarar ویني او یا د سي او بهانه بعضی استفاده جو خلکو ته پلاس واس چې موږ کلدار مننه دا او بیا خلک د خلکو جيبونه تلاشي سي او کلدار یا پیسې تر واخستل سي د موږ خلک zarar ویني دا خلکو تم په تدریجي شکل سره مطرح ور کړی چې په غو زمان کې په تاسو سره د موږ امنیت کومه ناسه تبدیل سه هغه طرح بیا نوې ټیم چې هغه وګوي ترتیب نکړه اوس بیا بل برنامه ورته جوړ کړی ځکه دا تر ولسوالۍ پورې سي یو ستونزه د موږ ولس دا ستونزه لري چې په ولسوالۍ کې هلته چې دولت ډېر حاکمیت نه لري د کلدار چلیږي کله چې دوی بازار ته راځي ښار ته او دوی خلک هم نالوسته خلک دي خورم دې دومره تحصیل او تعلیم او د شان نه لري که خاطر موږ هم دغه محدودیتونه ورته وازه کو دې زیات چینګ کو دا خلک zarar ویني د دې لپاره منطقي تر هم بیا هم تبلاس لاندې ده او په دې باندې ان شاء الله راتلونکي کال جدي اقدام کوو جدي اقدام په دې معنی چې موږ به خلک خدای نه خاصه جيبونه به ورته چې کلدار ونه غو بیا موږ تر زفتو یو د کلاره چې لنانوای فکر نشینو له دکاندار پرچنه شروع تروم د فروش ګوري اول په دې کې ګوري او څوک د ولسوالۍ ساحه ته وغځو تر څو چې د مخبر ولس ضربه ونه ویني
بله سه ډیر زیاته مننه کور ودان د غزنی والی شاغله عبدالکریم متین چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ زموږ د اوریدونکو پښتنو ته مو ځواب وایي د تاسو اوریدونکو هم منندوی چې پښتنې مو مطرح کړې په یاد لري له خبرونو وروسته به هم ولایت په ولایت خبرونه لرو په دې خبرونه کې په بدخشان خبري کې چې د بدخشان چارواکي تاسو پښتنو ته ځواب وایي